د مشالډیو د نور دینه ساته خبرونه په روسي خبري غړي کې د خپل قربا اسلام محمد سلامونه مني وښوي 15 بجې په دې خبري غړي کې به تاسو ووري په پاکستان کې د سیلابونو حال دغه سي په بلوچستان کې به د امنیت په موضوع راپور لرو د لادرا کسانو په موضوع هم ریپورت لرو او په پاکستان او سریلانکا ترمنځ په فائنل میچ باندې با مرکه تاسو ته وړاندې کوو خو تر هڅه مخکې له ملي حمیزاده خبرونه اورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مکرې د خبرونو سرټکو ته پټانګ کې وسلوالو د تحصیل چیرمن په قافله حمله کې څلور پولیس والا وژلي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل نن سکر ته د دورې پر مهال په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د پاکستان سیلاب ځپلي پولیس پراخو مرستو ته اړتیا لري او د جرمني د بارنو چارو وزیر یوکرین سره د یووالي ښودلو لپاره کیف ته رسیدلی. پټانګ کې پرون نامعلومه وسلوالو د تحصیل چیرمن په قافله برید کې سلور پولیس والا وژلي او دوه نور یې ژوبل کړي. په سیمه کې ځایي خبریال نن مشال ریډیو ته ویل دا پیښه بیګا د ټانک لګول امام پولیس ثاني سره نږدې دره کې هغه وخت وشوه چې کله د تحصیل چیرمن صدام حسین خان بټنی قافله روانه وه. وسلوالو په قافله کې د پولیسو په ګاډي ډزې وکړې چې په نتیجه کې د پولیسو سلور اهلکارو وژل شو او د نور ژوبل شو. د ځایي خبریال په خبره د تحصیل چیرمن تعلق جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې سره دی چې د سیلاب ځپلو سیمو تر دورې وروسته ټانک ته پلار وو. پولیس وایي بریدګر د پیښې وروسته په تیښته کې بریالي شوي دي. د برید ذمواري چا نه ده منلې. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل انتونیو ګوتریش یو وار بیا په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د پاکستان سیلاب ځپلي پراخو مرستو ته اړتیا لري او باید په دې لړ کې ورسره کومک وشي. نوموړي دا څرګندونې نن د سند صوبې په سکر کې د دورې پر مهال کړي. په دې موقع د سند اعلی وزیر مراد علي شاه په صوبه کې د سیلابونو له وجې د وختو تاوانونو په اړه نوموړي ته معلومات ورکړل. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري به د بلوچستان جعفر آباد کې د تحصیل استا محمد دوره کوي. نوموړي به د سند لاړخان ته هم ورزی. انتونیو ګوتریش پرون په اسلام آباد کې له وزیر اعظم شاهباز شریف سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویلو چې دا د نړیوالې ټولنې ذمہواری ده چې د ویجاړونکو سیلابونو له وجې له پاکستان سره په پراخه کچه مرسته وکړي. نوموړي د سپتمبر په 8 د پاکستان په 2 ورځني سفر اسلام آباد ته ورسېد. د بلوچستان حکومت د صوبې د هغو زمیندارانو خلاف کاروایی کړې چې د سپتمبر په 8 د حکومت لخوا له ایران او افغانستان نه د سبزی راغوښتل کېدو پریکړې پر ضد احتجاج کړو. د کلات ډیویژن کمشنر داود خلجی نن مشال ریډیو ته ویل حکومت د ککړو کروندګرو خلاف ګامونه پورته کړي او پر ضد یې مقدمه جوړه کړې ده.
یو دوه کسان موږ پکې ګرفتارم کړل. پرون چا شړتال کړو فایر اوسو یو سړی پکې ګرفتار اوسو. غچا په ویډیو کې ښکاره کېدی نه هغه رنګ خو موږ وپېژندې یا نور خو مخونه او خواته ول نو خیر دغه څه به تفتیش کوو. هغه به دا نور نمانم په لاس راکړي.
په کوټه کې د بلوچستان د کروندګرو اتحادیې مرکزی جنرال سیکرټری حاجی عبدالرحمن بازی مشال ریډیو ته ویل چې د سیلابونو له وجې ورلمخه د زمیندارانو ډېر نقصان شوی او له ګاونډو هېوادونو نه د پیازو او ټماټرو راغوښتل کېدو پریکړې دوی نور هم اندېښمن کړل. زمینداران وایي چې که دوی ته لارې خلاصې شي نو دوی په هېواد کې د سبزي کمې پوره کولی شي. بلخوا د ایران او افغانستان سره تجارت کوونکو سوداګرو په پیښه خفګان ښودلی او ویلي دي چې د پیښې مخنیوی باید وشي. په ټولنیزو رسنو د سپتمبر 8 د هغه پیښې ویډیو خپره شوې چې پکې کروندګر احتجاج کوي او ځینې کسان له ایران نه راغلي له یو کنټینر ټماټر راغورځوي. د بلوچستان د هرنایی په خوسیمه کې د یو ځایي تند وژنې خلاف له 28 ورځو راهیسې د روان احتجاج ګډونوالو ویلي چې تر هغې به یې مظاهرې روانې وي تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوې. د پیښې خلاف پرون د هرنایی په شارګه کې یو احتجاجي جلسه شوې. د احتجاج ګډونوالو یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د اګست 14 د پیښې پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن وټاکل شي او پوس د په سیمه کې خپل چیک پوسټونه ختم کړي. احتجاج کوونکي تور پورې کوي چې د اګست 14 د پوس په مبینه ډزو کې د خالق داد په نوم یو ځایي تن ووژل شو. یو ماشوم په ګډون اوه نور کسان زخمیان شول. خو پوز وایي چې هغه تن د وسلوالو په ډزو لګېدلی و. د بلوچستان حکومت د احتجاج کوونکو غوښتنو وروسته د کورنو چارو سلاکار میر زیاءالله لنګو په مشرۍ کې د پیښې د پلټنو په خاطر یوه کمیټي جوړه کړې ده. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انلینا بیرباک له یوکرین سره د یووالي ښودلو په موخه کیف ته رسیدلې. دا په داسې حال کې ده چې یوکرین د روسي ځواکونو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. بیرباک نن په ریل ګاډي کې د یوکرین مرکز ته د رسیدو په وخت ویل چې جرمني به تر هغه وخته د یوکرین تر شا ولاړ وي تر څو چې د وسلو بشري او مالي مرستې ته ضرورت لري. ټاکل شوی چې بیرباک ته یوکرین د بهرنیو چارو له وزیر دیمیترو کولیبا او نورو چارواکو سره وګوري. تمه کیږي چې دوی په هغو لارو چارو خبرې وکړي چې جرمني څرنګه کولی شي د ماينونو په پاکولو کې د یوکرين مرسته وکړي او په هغه غیبات کې د روسي ځواکونو لخوا د مبینه جنگي جرمونو پاړه او غږیږي. دا د فروری په میاشت کې د روس لخوا په یوکرين د بلا اشتعال يرغل وروسته د بیرباک دویم سفر دی. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل چې ملیحه مزه دا وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري د ملګرو ملتونو مشر د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د پراخو نړیوالو مرستو غوښتنه کړې او په ډېر اسماعیل خان کې افغان کډوال وایي سیلابونو اغیزمن کړي دي.
دا ډېر اسماعیل خان په څو پنده تقریبا په 100 کورونه زیات افغان ماجرین دي، مطلب په ټولو باندې سیلاب راغلی دی، خالي سره نه بچ کړي دي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي پوره هڅه به کوي چې د لادره کسانو مسله هواره کړي. خو د پښتون ژغورن غورځنګ مشر منظور پښتین وایي
نو شهباز شریف تر اوسه پر هغه د علي وزیر پروډکشن آرډر جاری کول توان نه لري، نو امکانات لږ بیا کم پیدا شي.
او سبا کیدونکو د آسیا کرکټ کپ په فائنل میچ له لوبغاړي عمران خان جونیئر سره مرکه هم لرو.
پاکستان ټیم چیزیں لکا گا بے خطیم یہ ڈیر مطلب کمبینیشن پہن سرو پا سینئر پلیرانو باندی دیو ڈیر خطیم رخشے ڈیر خطیم بینیشن رخشے بالنگ کتا سو گو رہے کے پاکستان بیٹنگ گو رہے.
نور ہم یوشمیر موضوعات لرو لمشال رڈیو سرو سے. اوز ہم دخ پرونے لمڑی موضوع د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انتونیو ګوتیرش د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د پراخو نړیوالو مرستو غوښتنه کړې. نوموړي د سپتمبر پر 9مه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره د غړي خبري غونډې پر مهال ویل په هغه هیواد کې سخت مالی او ځاني تاوان رسېدلی، نو نړیواله ټولنه دې ورسره پراخې مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې انتونیو ګوتیرش د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د خواخوږي، یووالي او د تاوتریخوالي جاج اخیستو په موخه په دوه ورځني سفر دغه هیواد ته تللی دی. وزیر اعظم شهباز شریف نوموړي څخه مننه وکړه چې په دا مشکل وخت کې ملګرو ملتونه له پاکستان سره د مرستې هوډ څرګندوي. تفصیل ملیح امیرزاده وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انتونیو ګوتیرش له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د پاکستان له سیلاب ځپلو سره پراخې مرستې وکړي. ګوتیرش د سپتمبر پر 9مه په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره تر ملاقات وروسته د غټې خبرې غونډې پر مهال وویل د هیواد سیلاب ځپلي پراخو نړیوالو مرستو ته اړتیا لري، ځکه چې د لومړنیو معلوماتو له مخې سیلابونو شاوخوا دېرش ارب ډالر پورې نقصان رسولی دی.
د نړیوال ټولنې ذمہواری جوړیږي چې په پاکستان کې په دې حالاتو کې په پراخه کچه مرسته وکړي. د نړیوال ټولنې دا ذمہواری هم جوړیږي چې د آب و هوا ککړونکو ګیسونو مقدار خورا کمولو مسله جدي واخلي او د پاکستان په څیر له هغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې د حالاتو سره د مطابقت، مقاومت او بیا رغونې په برخه کې ضرورت لري. موږ ته معلومه ده چې زموږ مرستې په سمندر کې د یوې قطرې برابر دي، خو موږ مکمل ژمنتیا لرو.
ګوتیرش او وزیر اعظم شهباز شریف ویل د سیلابونو اصل وجه ماحولیاتی بدلون دی. ګوتیرش د سپتمبر پر 8مه د شپې ناوخته له سیلاب ځپلو سره د یووالي او د هغوی لپاره د نړیوالو مرستو ترلاسه کولو لپاره پاکستان ته په دوه ورځني سفر ورسید. د وزیر اعظم دفتر په رسمي ټویټر پاڼه لیکل شوی چې ګوتیرش او شهباز شریف د سیلاب ځپلو لپاره جوړ د رابطو د کمی دفتر یا فلډ ریسپانس سینټر ته ورځي او په پاکستان کې به له سیلاب د شوو زیانونو په اړه تازه معلومات ترلاسه کوي. ګوتیرش په خبري غونډه کې په پاکستان کې د سیلابونو لامل په شوو زیانونو خفګان وښود او وی ویل چې ملګری ملتونه په دې مشکل وخت کې د پاکستان سره ولاړ دي. وزیر اعظم شهباز شریف د ګوتیرش مننه وکړه چې له پاکستان سره د خواخوږي او یووالي لپاره هلته تللی دی او د مرستو هوډ یې ښودلی دی.
پاکستان کے عوام اور خصوصی طور پر وہ کروڑوں لوگ جو اس وقت پانی میں گھرے ہوئے ہیں
د پاکستان ولس په کورونو هغه خلک چې په اوبو کې گیر دي. ګوتیرش د دې ویلو لپاره دلته راغلی چې نه یوازې په دې مشکل وخت کې ورسره د ودرېدو ټینګار وکړي، بلکې د ملګرو ملتونو په دایره اختیار کې چې څومره ذریعې دي په عمل کې یې راولي چې د سیلاب ځپلو مرسته وشي. زموږ چې څومره پلونه په زرګونو سړکونه د ترانسپورټ او راتلونکي نظام تباه شوی دی، د هغې د بحالۍ او مرمت لپاره چې څومره دوی کولی شي هغه به کوي.
اور مرمت کے لیے جو کچھ بھی ان سے بن پڑا یہ کریں گے.
رویټرز خبری ایجنس وایي د پاکستان په شمالي سیمو کې د واورینو کمرونو د ویلي کېدو او سختو بارانونو لامل په سیلابونو کې شاوخوا 1491 کسان مړه شوي دي. پر دې سربېره د هیواد په مختلفو برخو کې سړکونو، پلونو، کورونو، څارو او فصلونو ته هم په پراخه کچه نقصان رسېدلی دی. د سیلابونو لامل ګڼ خلک بې کوره شوي دي. حکومت وایي سیلابونو 3.3 میلیونه خلک اغېزمن کړي دي او تر 1.5 اربه ډالره پورې نقصان اړولی دی. تر دې مخکې د اګست په 10مه ملګرو ملتونو په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو لپاره د 1.6 میلیون ډالرو غوښتنه کړې وه. دا راز چین، کینیډا، ترکیه او آسټرالیا له سیلاب ځپلو سره مرستې اعلان کړي دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د سپتمبر پر 9مه په بیان کې وویل چې د پوز مرکزي کمانډ یې اغېزمنو خلکو ته د بیړنیو خوراکي او نورو شیانو رسولو بهیر پیل کړی دی.
دا عملی هم زده تاسو راپور وړاندې کوو. هم د سیلابونو په موضوع کې پاتې کیږو. د خبر پښتونخوا په ډیر اسمل خان کې سیلاب ځپلي افغان کډوال وایي په حکومتي مرستو ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخ دي. هغو کډوالو مشالې ډوته وویل چې سیلابونو شاوخوا سل کورنۍ اغېزمن کړي چې دا مهال د سرپناه او خوراک بندوبست نه لري. دوی ویل زمي انتظامي یې غوښتنه ده چې دوی ته مرستې ورسوي. بلخوا ځلي انتظامیه وایي ټولو سیلاب ځپلو ته په مرستو رسولو بوخت دي، خو د افغان کډوالو سره مرستې د زابطه سره سم د افغان کمشنریټ په هدایتو کېږي. تفصیل ملیحه مزاده وړاندې کوي.
په ډیر اسماعیل خان کې میشت افغان کډوال وایي سیلابونه په مهاجر کیمپ کې میشتې شاوخوا سل کورنۍ اغېزمنې کړې او کورونه لاهو شول چې اوس بې یارو مددگار ترشنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. یو افغان کډوال حاجی اسلم د سپتمبر پر 9مه مشال ریډیو ته وویل په پوشپل سیمه کې د افغان کډوالو د شاوخوا سل کورنۍ او کورونه په سیلابونه کې ډنګ شوي دي او مرستو ته اړتیا لري، خو حکومت ورسره په مهاجر کارډونو ښودلو کومک نه کوي.
ورنه زیات افغان ماجرین دي، مطلب په ټولو باندې سیلاب راغلی دی، خالي سرونه بچ کړي دي، نور هیڅ شایم پاته نه دي، ټول کورونه داسې یو شانته پراته دي. حکومت له طرفه له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. عوامو دا یو کیلو دال، یو کیلو غوړي، دا شیان موږ سره سیدي، نور د موږ لالا چې علاوه یو طریقه نشته. بس خالي سرونه مې ایستلي دي روډ ته.
په پاکستان کې افغان کډوال د پروف آف رجسٹریشن یا د پی او آر کارډونو لرلو په اساس اوسیږي. په 2021 کال کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR په پاکستان کې د پاسپورټونو، د شناختی کارډونو او نورو اسنادو او د خلکو ثبتولو ادارې نادرا په مرسته کډوالو ته د سمارټ کارډونو ورکولو عمل پیل کړ چې په قانوني سند لرلو په ورځني ژوند کې ورته اسانتیاوي پیدا شي. د UNHCR د شمیرو له مخې په پاکستان کې دا وخت 1,40,000 رجسٹرډ افغان کډوال لوسی چې زیاتره په خیبر پښتونخوا کې میشتي. په ډیر اسماعیل خان کې میشت سیلاب ځپلي کډوال وای ل شاوخوا سلورو لسیزو راهیسې هلته په کیمپ کې ژوند کوي. د دوی کیمپ د خوړ په غاړه دی چې د دوی په خبره سیلابونه پرې راغلل او هر څه تباه کړل. یوې کډوالې سنگینې بیبی مشال ریډیو ته وویل له بچو سره تر ونو لاندې په ډیرو سختو حالاتو کې ناستی چې خیمو، خوراکي سامان او حکومتي پام ته ضرورت لري، خو څوک یې غم نه خوري.
موږ په داسې حالات کې یو چې یوه ونه د تر ونه لاندې ناست یو، بس ډېر بدل ده په موږ باندې. موږ خیمو ته ضرورت، خوراکو ته ضرورت، پیسو ته ضرورت. شاوخوا خلک وتلي دي، دالې په روډو کې پراته دي، دوکانو کې پراته دي. ښځو ته د خیمو ضرورت ته مثال چې دومره سوری جوړ کړي قسم د کدې اعتبار کې جراسه وي ګوره. ډېر څلوېښت کاله بکی زموږ پیدایش کلته سوی ده. ستا دانې ته خطرې خارس، ما باندې خپل داسې خارس لګېدلی د شپو لاسونو مې وکه خرابې. ډاکټر راغلی و، بیا داسې کمې کمې ګولۍ سره ورکړې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي سیلابونو په پاکستان کې 1,20,000 افغان کډوال اغېزمن کړي دي. د ادارې مرستیالې مشرې کیلي کلیمنس د سپتمبر په 14مه په ټویټر په پیغام کې د کډوالو لپاره د مرستو غږ وکړ. اخوا د ډېر اسماعیل خان ډپټي کمشنر نصرالله خان مشال ریډیو ته وویل چې له کډوالو سره مرستې کړي دي. د البته دا خبره ناسمه بولي چې ګواکې په مهاجر کارډونو یې له کډوالو سره له مرستو انکار کړي.
د افغان ریفیوجی د پرایم ریسپانسبلټي دلته زموږ یو وی ډیسټریکټ اډمنستریټر هغه یې ډایرکټ سیفرون انډر راځي او افغان ریفیوجیز مینجمنټ ټول دغی کاری. خو هغه چې کله داسې فیل کی چې موږ نه لکه اسسټنس په کار دغی ته، نو هغه بیا موږ ټول کی، نو هغه اسسټنس بیا موږ ایکسټینډ کوو، هغه کم کوپریشن سپورټ. خو باوجود د دې چې دا ټول ایس او پی دا کم چې لیګل پروسیجر ده، خو زموږ نوټیس کې نالج کې چې څه تم راغلي راغلی دی منګه دا خیال نه کړه دا فلډ فون د سچویشن کې زمونږ رور یا خور یو تکلیف کیو منګه بته دا تپوس کو چې ته پاکستانی کته افغانی لکه منګه دا کتلی دی صرف چې انسان دی او تکلیف کړه چې منګه ولا سکول شو منګه کړی دی زمان نالج مطابق خو سامان سره ډیسټریبیوټ شوم دی سامان سره راشن وغیرہ ډیسټریبیوشن وغیرہ شوی دی سټانډز وغیرہ هم شوی دی او بیا هم کته تاسو دا وایي زه به فردر ویریفای کوم
د ډیر اسماعیل خان اډیشنل ډیپټی کمشنر اقبال وزیر هم مشال ریډیو ته ورته خبره وکړه او ویل چې لکډوالو سره مرسته د ضابطه او قانون لمخ کې د افغان کمشنریټ ضلع مشر تر وینا وروسته کیږي او هغه لا ورته سن دی ویلي الته په ډیر اسماعیل خان کې د کمشنریټ ضلع مشر دفتر پر فیسبوک د ویزای رسنه د اگست 1 نیټه خبر شریک کړي چې پکې لیکل شوی چې عادل شفی پوشه پوله ته ورغلی او هلته یې له سیلاب ځپلو سره لیدلې دي په هغه خبر کې راغلی چې نوموړي کډوالو ته سمدستي د مشکلاتو د هواري ډاډ ورکړ پر فیسبوک پاڼه په خبر کې زیاته شوی چې حکومت د سیلاب د تاوانونو جاج اخلي او تر هغې وروسته به ټولو ځپل شوو ته مرستې ورکوي په پاکستان کې د قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې د ملي ادارو د شمیرو له مخې د جون له نیمایي څخه د سپتمبر تر 8 پورې په ټول هیواد کې په بارانونو او سیلابونو کې 1,291 کسان وژل شوي دي چې ورڅخه 293 د خیبر پختونخوا دي په ډېر اسماعیل خان کې ځایي خبریال سعود مسید مشال ریډیو ته د ضلع انتظامی په حواله ویل چې هلته سیلابونو 25,000 کورونه بشپړ ړنګ کړي دي د مشال تر رڼا لاندې
500 کال کې لري الشوی نو په میاش کې او په دوکي او په سلور کې خدا نه الږي
نو دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلا کرای څه ته یو سیاست څنګه کولی
یو اور کوم دا لوګې نمرو کزا مونږ بچی مریدا به غارې دا لاسا یا دا لوګې لاسا نو دوی سره سم زمو څه غم نشته
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
دی میډیا هم دمر آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک انتی پور تکړی کلاشن کو فغاړې تاچولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10:00 اوریدای شي
اوس راځو د بلې موضوع ته اوریدونکو د بلوچستان حکومت د هغه کروندګرو پر ضد سخت ګامونه پورته کړي چا چې تیر ورځ د قلات ضلع کې د ایران څخه د راوړل شوو پیازو او ټماټرو ضد احتجاج کړی دی د چارواکو په وینا چې دغه پیاز او ټماټر حکومت د اوسني بارانونو سیلابونو وروسته په ملک کې د سبزیانو د کمی لکبله د ایران او افغانستان څخه راغوښتلو پریکړه کړې وه خو د صوبې تجار بیا وایي که لارې خلاصې شي نو د دوی سبزیانې هم یوې یا دوو میاشتو پورې د پاکستان اړتیاوې پوره کولی شي نور حال کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین کوي
د کوټ څخه 100 کیلومتر لري و لویدیځ لور ته د بلوچستان د ضلع کلات په منګوچر کې د ستمبر په 8 نیټه د ځای زمینداران لوري د وفاقي حکومت دغه پریکړې په ضد سخت احتجاج وسو د کوم لاندې چې د ایران او افغانستان څخه پیاز او ټماټر راغوښتل شوی وو پر دې مهال ځینې مظاهره چانو د ایران څخه راغلي یو کنټینر درولی او دغه ټماټر یې په ناتر سیره غورځولی وو چې کله پر ټولنیزو رسنیو د دې پیښې ویډیو خبره سوه نو په چارواکو کې هم تشویش رامنځته کړی په دې اړه مو د کلا د زمیندارانو د اتحادیې د مشر آغا لالجان سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه جواب را نه کړی البته په کوټه کې د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې مرکزی سرمنشي حجی عبدالرحمن بازی راته وویل چې دا یوه ناڅاپه پیښه وه ځکه چې په اوسنیو بارانو کې د زمیندارانو سیب انګور او کیتیانې مخ له تباه شوي دي او چې څه شته هغه بیا د وفاقي حکومت د غلطی پریکړې له امله ښه مارکیټ نشي موندلی
دا اصل کې وو یو دم دونې ډېر مالونه رااله پیاز له 15,000 روپۍ څخه رااله پر 2,000 خوې باندې 1500 کرایه د 300 روپۍ کمیشن دې 200 روپۍ ګولې ده په زمیدار دغه مړې چوړې په پښو کې واپس راځي نو لاور موږ دا وایو چې په بلوچستان کې تر هغه پورې چې دا اوس بارانو بعد الی ډېر مال کې بچت دا و منډیانو ته رسیدنه په وجه سره د روډو بند بلوچ افغانستان لینډ لاک دی دی روډ نه خلاصی وای مهنګایي در بیا له افغانستان را غواړي په دې وجه زمیندار ازادي چې ما ته روډ را خلاص کړه چې زه دا مال تاسو تر پنجاب او تر کراچی در ورسوم تاسو مې در پرکم
ته موږ چیر پر پیش باندې د بلوچستان زیاتره هغه تجارت هم خوشنی څرګنده کړي ده څوک چې د ایران او افغانستان سره تجارت کوي په کوټه کې د بلوچستان د تجارت د اتحادیې پخوانی مشر بدرالدین کاکړ په وینا په کار دی چې د ایران او افغانستان سره د برابرۍ پر بنسټ باندې نه هیواد تجارت وسی بلکې په راتلونکي د دغه ډول ناوړو پیښو په کلکه سره مخنیوي وسی ځکه چې د دې ډول عملیاتو څخه د دواړو هیوادو سره پر تجارت باندې منفي اغیزې پرېوتلی سي
موږ د خلکو د اکسپورټرز اوله غوښتنه دا و چې موږ ته د مجوز ورته وایي چې اجازت نامه چې موږ ته د ورځو اجازه تر راکړي موږ ته د اجازه چې دا دی د درو څلور میاشتو لپاره ورکی بیا بینک بیا ورځ ته ایران نه سي وړلې ایران چونکی ایران دا وایي ایران وایي چې موږ کم چې بزنس ټریډ کوو پر خوراکي مواد باندې د خوراک په بدله کې دغه یا موږ تیل خرڅوو یا موږ خپل شان خرڅوو د نورو دنیا سره موږ هغه اړیکې لرو نو هغه اړیکې موږ د پاکستان سره نه پرکېږي نو چې نه پرکېږي موږ دومره قدر هغه ټریډ سره کوو چې موږ هغه لارې نشي متاثره مطلب بالکل انډیا ته د تیل ورکی د تیل په بدل کې د خوراکي مواد نشي نو دوی د سانکشنز په وجه د خوراکي مواد په بدل کې د خپل پروډکټس خرڅولی شي چونکه پاکستان په دې شان اجازه نه دی ورکړی د داسې هغه شی موږ راخونه
په دې ترڅ کې چې مکله د کلاډ ډیویژن د کمشنر داوود خلجی سره تماس ونیوي نو هغه پر ټلیفون راته وویل چې دوی د پیښ وروسته سخت ګامونه پورته کړی دي او په پیښ کې د تورونو کسانو په ضد مقدمه لاسلیک کړی ده او چې کوم کس د کنټینر څخه ټماټر راغورځول هغه د خپل ملګري سره نیولی دی
موږ به یو دوه کسان موږ په کې تر سره هم کلپارونه چا شړتال کړو
نو دغه خلاف اوس کاروایی کیږي
وای غا اف آی آر لا اوس دغه خلاف اف آی آر اوس یو سړی په کې گرفتار شو بچا په ویډیو کې ښکار کېدی نه دغه رنگ خو موږ و پیژندې یا نور خو مخونه او خاطر ول نو خیر دغه څه به تفتیش کوو هغه به د نور مانم په لاس را کې د نور بم پد
ته د ونی ور د چ په منګوچر کې ته خلک آباد په سیمه کې د ستمبر په اتمه نیټه ځینې زمیندارانو د کوټ کراچی سړک نه هواز د احتجاج په توګه بند کړی وو بلکې د ایران په ټماټرو او پیازو بار کنټینران هم درولې وو پر دې مهال یو کروندګر افیز الرحمن و کنټینر ته ورختلې او دا غسخه د ټماټرو کریټونه په خشم او ناترسی راغورځولې وو د دې عمل ویډیو پر ټولنیزو رسنیو زیات خبره شوې ده ته د ونی ورده چې په پاکستان کې د پشکال د وسنۍ بارانو وروسته په بلوچستان خیبر پښتونخوا او سند ترڅنګ د واد په نورو برخو کې په لویه کچه کورونو سړکان او څارویو ترڅنګ کښتو کروندې ته هم زیان رسیدلې دي په هیواد کې د بارانو او سیلابو وروسته د پاکستان مرکزی حکومت د خوراکي شانو بیا په خاصه توګه د سبزیانو د کمښت پر کولو په خاطر د ایران او افغانستان څخه د پیازو او ټماټرو د رغښتلو پریکړه کړې و چې لامل یې پروانه ونې کې د ایران او افغانستان څخه نه یوازې د پیازو او ټماټرو لاریانې او کنټینران را رسیدلې دي بلکې د دې څخه د کوټ ترڅنګ د هیواد د نور برخو په منډیانو کې په قیمتونو کې ښکاره کمی راغلی دی ځکه چې د حکومت له خوا نه یوازې پر دې باندې ټیکس یا مالیه ختم شوی ده بلکې تر درو میاشتو پورې به یا تجارت د ایران او افغانستان سره بل څه ټیکس یا مالیه دغه ډول روان وي دلته په زړه پورې خبره ده هم ده چې کله د ایران او افغانستان څخه پیاز او ټماټر نه راغلي نو هغه وخت د هیواد په زیاترو برخو کې د پیاز او ټماټرو قیمت د یو کیلو په حساب د 500 روپۍ څخه اوښتی و
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي
اردن کو تیر ورځ د بلوچستان د هنۍ په خوست سیمه کې د اگست پر 16 د هغه پیښې پر ضد یو احتجاجي جلسه وشوه چې په کې د مومین نشل ګوند خوست یو ځوان غړی خالق داد بابر وژل شوی وو او د یو ماشوم په ګډون پکې وو نور کسان جوړل شوی وو. دغه جلسې ته د عوامي نشل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، پښتون ژغورني غورځنګ او دغه سي د پاکستان تحریک انصاف او جمعیت العلماء اسلام وزي مشرانو ویناي وکړي او د حکومت نه یې د اگست د 14مې د پیخي ذمہوارو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه او د پلټون لپاره یې د عدالتي کمیشن جوړولو ترڅنګ خلقداد د خپلوانو او جوبلو کسانو ته د معاوضې ورکولو غوښتنه اهم وکړه. نورحال له کوټې ایوب ترین کوي.
د جلسې برخوالو په لاسو کې تور بیرغونه راخستي او د خپلو غوښتنو په حق کې څه داسې شعارونه ورکول. جلسه د عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ، پښتون تحفظ موومېنټ سره سره د تحریک انصاف او د جمعیت العلماء اسلام ځایي مشرانو هم ویناوې وکړې او د خپلې وینا پر وخت په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر لازیر وویل،
دا واقعیا هم په هغه ورځ وسوه چې په کومه ورځ د پاکستان دوی د وینا مطابق چې دا ډایمنډ جوبلی ډېرې خوشحالیانې جوړېدې، پروګرامونه کېدل او بل طرف ته د خوست په بازار کې ګولۍ ورېدې، ځوانان زخمیان پراته وو او ملګری خالق داد په شهادت ورسېدی. آیا د دنیا یو ملک را ثابت کړي چې دغه د ازادۍ ورځ وي او بیا په خپل ولسونو مخامخ
عوامی نیشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرتر مابد کاکا خبرداری ورکړی چې دا احتجاج به تر هغه وخت پورې روان وي چې تر څو په وطن کې د پښتون قوم سره جبر او ظلم نه وي ختم شوی.
احتجاج کئی کم مزاحمت کئی دا مزاحمت صرف د ڈی سی یار نائی دا تحصیلدار و دئی سر پارا نہ دئی دا دے صوبے دا وزیر اعلی دا پارا ہم دئی دا دے صوبے دا وزیر دا پارا ہم دئی دا دے صوبے دا رکن اسمبلی دا پارا ہم دئی.
او زیاتره وینا کوونکو دا هم ویل کده دوی غوښتنې منه مل شوې نو دوی به خپل احتجاج نه یوازې د صوبې تر نورو برخو پورې وغځوي بلکې په کوټه کې به هم و احتجاجي پر لټ کولو ته اړ سي. په دې ترڅ کې د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ صوبایي صدر احمد جان زیات کړه، د پرلت کمیټې د پریکړو سره سم به د ستمبر په 11مه نیټه په چمن او په 12مه په کلا عبدالله کې جلسه کیږي. دغه ډول د ستمبر په 13مه نیټه په پښین کې احتجاجي جلسه رابلل شوې ده. بلپلو ته د بلوچستان حکومت پرلت د غوښتنو په اړه د کورنۍ چارو سلاکار میرزیا لانګو په مشرۍ کې یوه کمیټې جوړه کړې ده. د ښاغلي لانګو چې یادې کمیټې کار پیل کړی دی او د پرلت د برخوالو پر غوښتنه یې د 14 اګست په پیښ کې د تورونو امنیتي سرتیرو په ضد اف آی آر یوه مقدمه هم لاسلیک کړې ده. که څه هم په اوس مهال کې د خوست د پرلت په اړه د کورنۍ چارو سلاکار څه نه دی ویلي، خو د اګست په 13مه نیټه په کوټه کې یوه خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت زیاته کړې وه چې د یادې کمیټې کار به څه نور وخت واخلي. د یادونې وړ ده چې د ارنایي ضلع په خوست کې د اګست په 14مه نیټه د امنیتي سرتیرو په ضد د ځینو ښاریانو لخوا د سیمې مظاهرې پر وخت د عوامي نېشنل ګوند ځایي غړی خالقداد بابر وژل شوی او د یو ماشوم په ګډون و نور کسان ټپیان شوي وو. د ځایي خلکو په وینا چې هغه وخت سرحدي عسکرو پر ولس باندې ډزې وکړې، خو سرحدي عسکرو لخوا دا تورونه په کلکه سره رد شوي دي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نه کېږي لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 3 شپږ سو وسلوېخت 4 شپږ نوي.
مشال رادیو ته وګستې په روسینی مای کې هم ساس لپاره یو شمیر موضوعات لرو، خو اوس وخت کېدون کې د 5:30 بجې نو راځي چې له ملي همزاده د خبرونو سره کې وره.
د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتریش یو وار بیا په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د پاکستان سیلاب ځپلي پراخو مرستو ته اړتیا لري. نوموړي دا څرګندونې نن د سند په سکر کې د دورې پر مهال کړې دي. په دې موقع د سند اعلی وزیر مراد علي شاه په صوبه کې د سیلابونو له وجې د وختو تاوانونو په اړه نوموړي ته معلومات ورکړل. انټونیو ګوتریش د سپتمبر 5 د پاکستان په 2 ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی. د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې پرون وسلوالو د تحصیل چیرمن په قافله بریک کې سلور پولیس والا وجلی او دوه نور یې ژوبل کړی دي. په سیمه کې هوځای خبریال نن مشال ریډیو ته ویل دا پیښه بیګا د ټانک له ګل امام پولیس ثانی سره نږدې درکه هغه وخت شوې چې کله د تحصیل چیرمن صدام حسین خان بیټنی قافله روانه وه. پولیس وایي بریدګر د پیښې وروسته په تیښته کې بریالي شوې دي. د حمله زمواري چا نه ده منلې. د بلوچستان د هرنای په خوست کې د یو ځای تن د وژنې خلاف لا 28 ورځې راهیسې د روان احتجاج ګډونوالو ویلي تر هغې به احتجاج روان وي تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوې. د پیښې پر ضد پرون د هرنای په شارګه کې یو احتجاجي جلسه شوې. د احتجاج ګډونوالو یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د اګست 14 د پیښې پلټنو لپاره د عدالتي کمیشنو ټاکل شي. احتجاج کوونکي تور پورې کوي چې د اګست 14 د پوست په مبینه ډزو کې د خالق داد په نوم یو ځای تن ووژل شو او 9 نور کسان زخمیان شو. پوس وای چې هغه تند وسوالو په ډزو لګیدلیو. حکومت وای د پیښې د پلټنو لپاره جوړې کمیټې کار پیل کړی دی. د بلوچستان حکومت د صوبې د هغو زمیدارانو خلاف کاروایی کړي چې د سپتمبر 5 د حکومت لخوا له ایران او افغانستان نه د سبزی راغوښتل کېدو پریکړې پر ضد احتجاج کړیو. د کلات ډیویژن کمشنر داود خلجی نن مشال ریډیو ته ویل حکومت د ککړو کروندګرو خلاف قانونه پورته کړي او پر ضد یې مقدمه جوړه کړې ده. په ټولنیزو رسنو د سپتمبر 8 د هغه پیښې ویډیو خپره شوې چې پکې کروندګر احتجاج کوي او ځینې کسان له ایران نه راغلي له یو کنټینر نه ټماټر راغورځوي. او د جرمني د بارنو چارو وزیر انلینا بیرباک له یوکرین سره د یووالي خودلو په موخه کیف ته رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې یوکرین د روسي ځواکونو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. بیرباک نن په ریلګاډي کې د یوکرین مرکز ته د رسیدو په وخت وویل چې جرمني به تر هغه وخته د یوکرین تر شا ولاړ وي تر څو چې د وسلو بشري او مالی مرستې ته ضرورت لري.
دا ملي هم زده تاسو ته خبرونه لنډیز باندې خو اوردونکو د نیمای کې هم یو شمیر موضوعات لرو. په کرکټ باندې د پاکستان د کرکټ لوبډلې لوبغاړي عمران خان جونیئر سره مرکه هم لرو، خو لومبه راځي ته چې د برسانیا د اوږدې مودې ملکه الیزابت دویمه د سپتمبر پر 8 د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. د هغې تر مړینې سمدستي وروسته د هغې مشر زوی چارلس د برسانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړې. د ملکه الیزابت د 70 کالو واکمنۍ ژوند په اړه ګلیاس راپور برابر کړی، راځي چې په ګډه وښو.
په 1952 کال کې د 25 کلونو په عمر کې د خپل پلار جارج پاګم پر مړینه واک ته ورسېده او داسې یو هیواد وته په میراث کې پاتې شوی و چې تازه د دویمې نړیوالې جګړې له ویجاړولو راوتلی و. دا هغه وخت و چې وینسټن چرچل د برتانیې وزیر اعظم و. هیواد او ولس له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ول او په هماغه کلونو کې په ګرد نړۍ کې خلکو خپل هیوادونه د برتانیې او نورو استعماري هیوادونو له تسلطه خلاصول او د خپلواکۍ مبارزه کوله. لو هغه زمانی واکمنه ملکه الیزابت دویم د سپتمبر پر 8 د شپږ نوي کلونو په عمر کې مړه شوه. پر دې سربیره د برتانیې په نظام کې پاچا یا ملکه انتظامی واک نه لري. د الیزابت دویمې په پاچاهۍ کې ګڼ ولسمشران، د کاتولیک عیسایانو مشران او وزیر اعظمان راغلي او تللي دي. پخوانی شوروي اتحاد ړنګ شو او د برتانیې لوی او پیاوړی سلطنت هم ختم شو چې ځای یې د 450 هیوادونو ګډو دولتونو سازمان ونیو. شاهزادګۍ الیزابت په 1928 کال کې په لندن کې زیږیدلې وه. د هغې پلار جارج پاګمبو چې مور یې هم الیزابت نومیده. الیزابت د یونان او ډنمارک شهزاده فلیپ سره په 1910 لسیزه کې څو ځله لیدلی ول. نوموړي د خپل پلار تر مړینې شاوخوا 15 کاله مخکې له فلیپ سره واده وکړ. په 1928 کال کې د دواړو یو ځای کېدل هم لانجمن ول، ځکه چې د فلیپ کورنۍ یونان ته جلا وطنه شوې وه او د هغه خویندو د جرمني له نازیانو سره له تړلو کسانو سره ودونه کړي ول. البته شهزاده فلیپ د دویم نړیوال جګړې پر وخت د خپل ډنمارکی او یونانی افتخاري لقبونه پریښودل او د خپلې برتانوي مور د کورنۍ نوم یې خپل کړ. د الیزابت لومړی زوی شهزاده چارلز په 1928 کال کې پیدا شو چې د هغې تر مړینې وروسته اوس د برتانیا نوی بادشاه دی. الیزابت چې د خپل پلار د مړینې پر وخت په کینیا کې وه، هیواد ته ستنه شوه او یو کال وروسته په 1953 کال کې یې په یوه لویه غونډه کې تاج پر سر کړ. د ملکه الیزابت مشر زوی چارلز له ډیانا سپینسر سره په 1931 کال کې واده وکړ، خو په 1990 کال کې شهزادګۍ ډیانا په ټرافیکي پیښه کې وژل شوه. ملکه الیزابت دویم په هغه وخت کې له ماڼۍ بهر وته او په ویر کې له ولس سره شریک شوه. نوموړي په 2000 کال کې له خپل میړه سره په لندن کې د نوې پیړۍ پیلېدو جشن کې برخه واخیسته چې پکې د هغه وخت وزیر اعظم ټونی بلیر هم موجود و. د ملکی المسی او د چارلز زوی شهزاده ویلیام په 2011 کال کې له کاترین میډلین سره واده وکړ. ملکی دواړو ته د شهزادګانو ځانګړي نمونه ورکړل. ملکی په 2011 کال کې له اروپای ټولنې څخه د برتانیې وتلو پر مهال ویلي ول چې حکومت باید د ولس لپاره کار وکړي او همدای باید لومړیتوب وي.
My government's priority is to secure the best possible deal as the country leaves the European Union.
د ملکی دویم لمسی شهزاده هری په 2019 کال کې له امریکایي نسلی میګن سره واده وکړ. میګن د شاهي کورنۍ نه نوه او د واده موضوع یې هم بحثونه پارولی ول. ملکه الیزابت دویم په 2020 کال کې د کورونا وایرس جهانی وبا تر پیلېدو وروسته پر ولس د احتیاطي لارښوونو عملي کولو ټینګار کړی وو. نوموړي د وبا پر مهال ځان په ماڼۍ کې ګوښه کړی وو. د هغې میړه فلیپ په 2020 کال کې ومړ. روان کال په جون کې د ملکه الیزابت د واکمنۍ اویایم کلیزه ولمانځل شوه چې په ترس کې یې تر څلورو ورځو پورې جشن روان وو. د پاکستان ولسمشر عارف الوی په ګډون د نړۍ ګڼو مشرانو د الیزابت په مړینه د خفګان څرګندونه کړې ده او هغه یې په خنو مونو یاد کړې ده.
مشال رادیو ته وګورئ د ملکه الیزابت د جون پر مهال چې کوم غټ بدلونونه رامست شي وو د غی پړه تاسو د ګلیاز نه راپور ورېده. اوس راځو یو بل نړیوالی موضوع ته. د چچنیا د مشر رمضان قادروف اړوند شوخه سلګونه ملیشیا ځواکونه د اوکراین خرسون سیمې ته رسیدلی دي. د کرملین پلوی چچنایي ملیشیا اوکراین ته د دې لپاره استول شوی چې له روسي ځواکونو سره مرسته وکړي. د قادروف په مشرۍ ملیشیا ځواکونه په شمالي کافکاز سیمه کې په پراخو بشري سرغړونو تورن دي. پر نور تفصیل احمد تکر وړاندې کوي.
اوکراینی چارواکی وایي د چچنیا مشر رمضان قادروف ته وفادار شاوخوا 1500 ملیشه سرتیری د اوکراین خرسون ښار ته رسیدلی دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن راپور ورکړ چې د قادروف په نوم د وسلوالو دقته د قومي هویت په اساس د دې لپاره جوړه شوې چې په اوکراین کې د روسیې لخوا د نیول شویو سیمو د امنیت په ټینګښت کې د روسیې له پوځ سره مرسته وکړي. په دې وروستیو کې هغه شواهد په زیاتېدو دي چې ښایي اوکراینی ځواکونو په خرسون سیمه کې له روسانو سره په جګړه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. په وروستیو څو اونیو کې خرسون چې روسیې پر اوکراین د یرغل په لومړیو کې ونیو د درنو جګړو ډګر و. قادروف ته وفادار ملیشه ځواکونه د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا سیمه کې رامنځته شوي چې عملاً د دې سیمې د یو خپلواک پوځ په توګه فعالیت کوي او له بشري حقونو په پراخو سرغړونو تورن دي. اوکراینی چارواکو له څو نیو رئیس په خرسون کې د روسیې د پوځ پر ضد د پراخو دفاعي عملیاتو خبره کوله او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د جمعې په ورځ پراګ ته د سفر پر مهال وویل په خرسون کې اوس د بریا نښې لیدل کیږي. آستن د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف په شاوخوا کې د اوکراینی ځواکونو د پرمختګ خبره هم یاده کړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې تقریبا د هرې ورځې په پای کې وینا کوي تیره شپه د دې پرمختګونو په خاطر د اوکراین پاوځ وستای او ویل چې اوکراینی سرتیرو پر روانونه کې د خارکیف په شاوخوا کې د دفاعي حملو له پایله د روسیې له پاوځ څخه له ډیر شو زیاتې سیمې بیرته نیولې دي. د برتانیا پوځي استخباراتو نن وویل د اوکراین هغه پوځي قطعې چې په ختیځ کې د روسیې لخوا د نیول شویو سیمو د بیرته نیولو په عملیاتو کې ښکېلې دي اوس مهال د کوپیانسک ښارګوټي پر لور درومي. اوکراینی چارواکي وایي چې کوپیانسک په دونباس سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې روسي ځواکونو ته د لوژستیکي موادو د رسولو په چاره کې خورا مهم رول لري.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوس راځو یو بل راپور ته. په پاکستان کې د لادرا کسانو مندل لپاره کارکونکو سازمانونو ویلي دوی باور نه لري چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف به د لادرا کسانو مسله هواره کړي. د دوی په وینا نوموړی دا مسله ځکه نشي هوارولی چې د دوی په وینا وزیر اعظم هغه عمره واک نه لري لکه څومره چې په عین کې ورته ټاکل شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي دا د حکومت او پوځ دواړو په ګټه ده چې د لادرا کسانو مسلې هواري لپاره په اخلاص کار وکړي. دا له هغې وروسته ده چې وزیر اعظم شهباز شریف د سپتمبر پر 9 اسلام آباد هایکورټ ته وویل دی به پوره هڅه کوي چې د لادرا کسانو مسله هواره کړي. نوموړي ویلي چې په دې اړه یوه کمیټه جوړه کړې او د هغې د غونډو به په خپله څارنه کوي. خو عدالت ویلي چې دا د کمیټې کار نه دی بلکې د وزیر اعظم ذمواري ده چې لادرکه کسان پیدا او خوشي کړي. تفصیل بوروال کاکړ راکړه.
په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره مبارزه کوونکي سازمانونه وایي دوی پر دې خبره باور نشي کولای چې وزیر اعظم شهباز شریف به د لادرکه کسانو مسله هواره کړي. د دوی په وینا که څه هم په آئین کې وزیر اعظم د ملک واکمن دی خو په اصل کې نوموړی دومره واک نه لري چې پوځ او جاسوسي ادارې کابو کړي. دا له هغه وروسته ده چې شهباز شریف د سپتمبر پر 9 د لادرکه کسانو د موندلو په اړه په یو مقدمه کې د اسلام آباد هایکورټ ته وړاندې سو. شهباز شریف عدالت ته وویل دوی به په ملک کې د لادرکه کسانو د راخوشي کولو هره ممکنه هڅه کوي. نوموړي زیاته کړه چې د دې لپاره یو کمیټې جوړه کړې ده کومې چې تر اوسه شپږ غونډې کړې دي. د ده په وینا له دې وروسته به د کمیټې د غونډو په خپله څارنه کوي او عدالت ته به رپورټ وړاندې کوي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د سپتمبر پر 9 د وزیر اعظم شهباز شریف د دې بیان په اړه مشال راډیو ته وویل نوموړی په داسې مسلو کې د مداخلت واک نه لري.
خدای دې وکړي چې دا په دې ژمنه په دې وعده باندې پوره پریوزي ځکه هم چې په دې پوره پریوتله د ډېرو محکومو خلکو د ولسونو د قانونو دپاره یو نیکمرغي ده. خو البته که وګورم نو شهباز شریف تر اوسه پر هغه د عالي وزیر پروډکشن آرډر جاري کول توان نه لري نو امکانات لږ بیا کم پیدا شي چې د فوج نوي پخانو دی څنګه کولای شي.
منظور پښتین وویل دوی ځکه ډیر هیلمن نه دي چې د ده په وینا په پاکستان کې پوځ د ټولو ادارو پرتلا زیات واک درلودلی دی. خو د پاکستان هر حکومت داسې تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې واک د دوی دی خو دوی د ملک ټولې پریکړې د پوځ په ګډه له اړوند ادارو سره په شریکه کوي. د لادرکه بلوچانو د خوشي کولو لپاره د مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مخکښ عبدالقدیر بلوچ مشال راډیو ته وویل تر شهباز شریف وړاندې د ده ورور نواز شریف هم د وزیر اعظم په توګه دا مسله هواره نه کړای سوه. عبدالقدیر بلوچ زیاته کړه چې د دوی په فکر دا مسله له پوځ او جاسوسي ادارو پیښه ده او هم هغوی به هواروي.
نو د مازه ټیم پاسې دنګ یا خپل ځان خلاصې دنګ د پاره آی کورټ ته دا بیان ورکړی دی. دام نه دی کړی دی تسلی زه کې واو زه یلا کوم نه زه خبرې کوم انو ته خبرې گئے هغه منی نی منی ستا خبر نو با اختیار خلق نو د دوی اختیار نسته بس مازه خبرې ډېر دي.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی د خیبر پښتونخوا مشر اکبر خان هم مشال رادیو سره په خبرو کې د وزیر اعظم شهباز شریف پر دې تازه څرګندونو خوشبيني ونه شو دله. اکبر خان د سپتمبر پر نهمه مشال راډیو ته وویل که تیر وخت ته وکتل سي نو حکومتونه د دې پیچلې مسلې په هواري کې بې واکه پاتې سوي دي. خو نوموړي زیاته کړه چې که د ملک حالاتو ته په کتو حکومت او پوځ د دې جدي مسلې په هواري کې کار وکړي نو دا به د دوی دواړو په ګټه وي.
جبري ګمشوکې دا عمل چې دی دا د وخت وخت سره شدت اختیاري. بل طرف ته ریاست د دې لپاره سره کوټلي ګامونه هم نه دي چت کړي، څه مؤثر قانون سازي نشته دی. خو بهرحال دا یو خوشایند عمل دی چې د ملک ادیب د ملک غټ واکداران او هغه راوستل شروع کړي دي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په داسې وخت کې د اسلام آباد های کورټ ته وړاندې شوی چې د پښتنو او بلوڅو فعالانو په وینا په ملکي په لسګونو زره کسان له درکه دي. دوی تو پوری کوي چې دا د پاکستان پوز او جاسوسي ادارې ISI له درکه کړی دي، خو هغوی داسې تورونه ردوي او وایي چې دا د پاکستان ضد هیوادونو ایجنډا ده چې دوی بدنام کړل سي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تدبی کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوردونکو خوستی خبریالان او د رسنیو کارکونکي وایي په دې ولایت کې هم سیمایز رادیوګان او تلویزیونونه له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ دي. مخکې له دې چې د 2020 کال د اګست په 15مه طالبان دویم ځلې واک ته ورسیږي، رسنیو ته د یو شمېر ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا د اعلانونو او ټولنیزو برنامو د خپرېدو په بدل کې پیسې ورکول کېدي چې اوس تر ډېره هغه مالی ملاتړ نه دی پاتې. بلورتا د خوست چارواکي وایي د یو شمېر بنسټونو سره په اړیکه کې دي چې د ټولنیزو خپرونو د خپرېده په بدل کې د رسنیو مالی ملاتړ وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو مسؤلین، کارکوونکي او خبریالان وایي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان په دې ځای کې هم د رسنیو اقتصادي ستونزو د دوی رسنیز فعالیتونه اغیزمن کړي دي. په خوست کې د رسنیو کارکوونکي وایي ځینو خپرنیزو محدودیتونو هم دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د نن اف ام راډیو د خپرونو مدیر کریم الله نزیدی مشال راډیو ته ځینې ستونزې یاد کړي.
لیوی خوا مالی ستونزې دي چې رسنیو کارکوونکي ننګوي، لبل طرف نه د واکمن حکومت لخوا نه محدودیتونه دي پر رسنیو باندې. د مثال په ډول موږ ځینې تفریح پرونه د لاسه ورکړي دي، هغه نشو نشرولای. همدارنګه په موسیقي باندې بندیز دی، همدارنګه په اعلاناتو کې د ښځو غږونه او د تورته نور هغه څه دي چې موږ دا مهال ډېرو ستونزو سره مخ شوي. بل خبره دا ده چې د پخوا په پرتله معلوماتو ته لاسرسی کم شوی دی.
د زرغون تلویزیون د خپرونو مدیر محمد دین شاه خیالي په خپلو خبرو کې د طالبانو د حکومت او هغو نړیوالو ادارو او بنسټونو چې د رسنیو سره هم کوری لري غوښتنه وکړه چې رسنیو ته د خبرېدا لپاره د عامه پوهاوي پروژې ورکړي.
موږ په افغان دولت باندې ترڅنګ په نړیوالو او داخلي ډونرانو باندې غږ کوو چې د ټول افغانستان په ځنګړي ډول د خوست سیمه ییز رسنۍ سپورټ کړي، دوی سره مالی همکاري وکړي، اعلانات ورکړي، پروژې ورکړي، دوی دغه اقتصاد په پښو ودرېږي او فعالیت چې پخوا دوی کولو هغه ټکنۍ نه وي.
سره له دې چې نږدې دوه کاله کېږي خوست له وارداتي برېښنا سره نخلول شوی، خو د رسنیو د اقتصادي ستونزو سره سره هغوی ته د برېښنا په بیه کې کوم تخفیف په پام کې نه دی نیول شوی. د سور پیغام راډیو مرستیال سجاد شوایی:
له تیرو څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت د اندېښنې وړ دی، هغه که په مالی بخش کې، د اقتصادي بخش کې، یا په د برېښنا په بخشونو کې، یا د کارمندانو ته د معاشاتو د ورکړو په برخه کې دي. غوښتنه دا ده چې که کېږي د رسنیو سره دې دغه د مالی بخش کې کار وشي، او د دې ترڅنګ د اقتصادي بخش یو څه پیاوړی شي، او د دې ترڅنګ یوه تر ټولو غټه ستونزه چې ده هغه د برېښنا نشتون دی، چې هر رسنۍ، هر رادیو او هر تلویزیون د ځان لپاره په شخصي مصارفو شخصي برېښنا سیستم عیار کړی جوړ.
بل لوري ته په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي مني چې د رسنیو اقتصادي ستونزې ډېرې شوي، خو وایي د یو شمېر نړیوالو بنسټونو سره پاړی کې کیږي چې د ټولنې زو خبرونو د خبرېدو په بدل کې د رسنیو مالی ملاتړ وکړي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
د دوی د اقتصاد د ښه کولو لپاره دوی هم باید لاس په کار شي، موږ هم د دوی د کارونو د ښه کولو لپاره ما د ځینو مؤسساتو سره اړیکې هم نیولې دي او ځینو مؤسساتو په دې کې اقدام هم کړی دی، ځینو رسنیو ته پروژې ورکړي دي، نور به هم کوشش کوو دیو نما سره په بار بار باندې دوی په مری خبرې کړې دي تر څو نور مؤسسات دیو نما له خوا متوجه شي دوی سره کومک وکړي.
په خوست کې دا مهال څوار لسیمه ایزی رادیوګانې او څلور محلي تلویزیونونه په فعالیت بوخت دي او د ځینو ولایتونو برخلاف دلته کومه رسنۍ د اقتصادي او یا بلې ستونزې په وجه نه ده تړل شوې.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له نه هو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش، پر شارټ ویوز دولس زره یو سلو دیرش، پنځلس زره درې سو پنځه شپېته او پنځلس زره اووه سو پنځوس کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوردونکو د شلوریز آسیا کرکټ کپ په پای لوبا سبا د سپتمبر په یولسمه د پاکستان او سریلنکا ترمنځ ده. ټاکل شوی میچ به د پیښور پر وخت ماښام اووه بجې په دوبۍ کې پیلېږي. آسیا کرکټ کپ چې د اګست په ویشتمه پیل شوی، پکې شپږ لوبډلو پاکستان، هند، افغانستان، سریلنکا، بنګلادیش او هانګکانګ برخه واخیسته. سبا د سریلنکا او پاکستان ترمنځ په کیدونکو فائنل بیچ باندې مو د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي عمران خان جونیئر سره خبرې کړې او په سر کې مو ترې پوښتلې چې کومه لوبډله ښه ده. نو هغه وایي
پاکستان ټیم چې دی نو لکه هغه ډېر ښه ټیم دی، ډېر مطلب کمبینیشن پنځه سره په سینئر پلیئرانو باندې ډېر ښه ټیم راښیي، ډېر ښه کمبینیشن راښیي. بالینګ که تاسو وګورئ که پاکستان بیټنګ وګورئ یو ډېر یو ښه کمبینیشن راښیي، دغه دغه ایډوانټیج پاکستان ته ډېر زیات دی په دې وجه باندې. که تاسو وګورئ نو هغه لکه مطلب د انډیا سره ګیم وګورئ.
عمران صاحب که تاسو وګورئ نو د سریلنکا ټیم هم زیاتره ځوانان دي، یو نوی ټیم دی او ډېر کم بیک یو کو په دې دغه کې سیریز کې. بلخه کبه تاسو ګوري د پاکستان چې کوم لوبډله د پاغه کې محمد رضوان هم زخمی دی، نسیم شاه هم زخمی دی، دغه سي شاداب هم تیر ورځ زخمی شو. نو تاسو نه ګوري چې دغه پاکستان ته لګ ګران کې دغه لوبه؟
نه بالکل انجری جی دی، انجری خو یو خو پلیئر انجری کی زیادہ هغه ټیم ته ډیر زیات نقصان پر باسي، ځکه چې تا یو ټیم ته کمپینیشن باندې راښوې کنه دا کمبینیشن نه خو پلیئر چی هغه انجر چی نو هغه غم هغه ټیم نه لري سره ډاون کیږي. نو خیر دا خو دوسی ماینرز انجری، ماینرز انجری دا راتلی شي مطلب د لانګ ټرم انجری نو ماینر انجری هغه ریکور شي دي. هغه که تاسو ګورئ نو رضوان هم ګیم کې بل ګیم کوم او کیپینګ کین کیپینګ چې دې چې انجری نو کیپینګ کول دا ډیر نه ممکن خبره ده. نو هغه دا یې ماشاءالله فټ ریکارډ دی او نسیم شاه هم پټ دی کنه هغه انجری دی ریکور شي دی. بل طرف ته سریلنکا ټیم چې هغه یو ډیر ښه کمبینیشن، یو ډیر ښه کمبینیشن نیولی دی. څنګه خبره ده ینګسټر ینګسټر هم شي چې ینګسټر کې چې یو کمبینیشن ولاشي نو هغه بیټ کول بیا ډیر مطلب مشکل شي، ځکه چې ینګسټر خو تاسو پتا هغه 110% افورټ کوي. هغه یو په جذبه لګیا یې ځکه چې هغه کې هغه انرژي هغه په هغه ګراوند کې هغه سر کول غواړي. نو هغه چې دی نو هغه هغه ته ډېر اډوانټیج دی هغه ټیم ته. نو دا یو ډېر ډېر ښه کمبینیشن دی، ځوان یو ډېر ښه ټیمان دي. نو په دې کمپیریزن کې تاسو وګورئ نو پاکستان ټیم لکه یو 60-40 ہوتے ہیں، پاکستان ٹیم کے 60% تھی آگا آپ کے خرید ہے کہ پاکستان ٹیم کتا سو گورے نو آگا حسنین شو نسیم شاہ شو داگو داگو چیئے 140 پلس داگو بائنگ ہے داگو دا ایڈوانٹیج ہے سائیکلوجیکلی بیٹمین دے ڈاؤن کی گیا کہ 140 کے مطلب بال کی گی نو دے پاکستان پر دیر کا جو ایڈوانٹیج دی نا.
او بل تا تو سگور چھ بابر اعظم ہم تھے روز خو لوبیا خو آغاز وکھو خو بیا هم دغه تنقید کیږي چې بابر اعظم ته پکاره چې فخر زمان رضوان اوپننګ تر وباسي، په خپل اوپننګ ترونه وزي، دغه ته څنګه ګوري؟
بالکل اوپین بابا اعظم چیز ون ڈاؤن شی اور فخر زمان چیز اوپن اسٹروکس مطلب فخر زمان وہ کتا سو گو رضوان او دا بابا اعظم پارٹنرشپ کتا سو گوئے آگا پدی تھے شی کال بکا لیکن ڈیر زیاد مطلب پاکستان نے ڈیر زیاد پیچھے گٹ لی جیتا وہ کمبینیشن تھا وہ پارٹنرشپ کتا سو گو رہے آگا شاید ڈیر کا کلاس ورکر لے گئے
بلا تاسو په خیال باندې پاکستان ټیم ته څه کول پکار دي دغه میچ وګټي
پاکستان ته چې هغه تاسو وګورئ آلموست چې چاوم تاسو ګټلې نو هغه ډېر زیات اډوانټیج دي کنه نو چاوم تاسو ګټلې نو پاکستان نه شاو پاکستان بالینګ تاسو وګورئ د بیټینګ دغه باندې پاکستان بالینګ ډېر زیات سترونګ دی نو هغه اول پکار دي چې بالینګ وکړي ته چې بالینګ وکړي نو پاکستان بیا لاست کې بیا ډیو وي ډیو کې چې بال کنټرول کول دی ګران کاری لاست کې بیا تاسو وګورئ نو هغه ډیو کیږي ډیټیکټر دي نو هغه بال کنټرول کول په ګریپ کې نیول کیږي کنه هغه بیا مشکل وي بالران ته
او دوبۍ پچ تاسو وګورئ تاسو میچ په دوبۍ پچ باندې ده کنه
دوبۍ پچ کې تاسو ما په کرکټ کې کنه مخکې ډیر زیات difficult to marki pizza to 130 140 na siva score na kedo jat break bowl health spinner was spinner the parade jat perada is this break kai was agala chip change kare de was lag mamuli gunta katai wala de record lag pitch kar kare de udai chi batting de ki 160 170 180 tab
ha imran se bas akhri pakhtun asas na dar che asia cricket cup che da august pa wishtama shuru shwe wo final match se no changar zawi da series changa wo sho میچونه څنګه وو
یو تاسو وګورئ کنه نو افغانستان کې پاکستان انډیا او تاسو وګورئ چې کوم دي کوم تاسو وګورئ په کوم ټورنمنت کې پاکستان او انډیا میوزیک میچ راشي نو هغه ته خلک دومره زیات کړه هغه چې کله په ګراوند کې میچ نو هغه یو میاشت مخکې هغه بوتي هغه تقریبا ټول ګراوند ټول بوک شوی مطلب لکه هغه دومره کریزي دا غیر ممکن میچ کتل لپاره ټول دنیا او هغه تاسو وګورئ دا دی ویورز وګورئ دا هغه پین فالوینګ وګورئ نو دا یو ډیر خوږ جذباتي هر یو کس هغه څنګه سی او ډیر خوشی دي شو کړه تاسو پاکستان میچ نو وګورئ پاکستان او انډیا وګورئ هغه ټول د ایشیا نه خو دا ټول د سمرا نور ملکونه نه وو پیو ما خپل راي پېښ کړی دی نه یو ډیر هم سیریز او یو ډیر خلک مې کنه او شو کته څومره نو لکه څومره جذبات د ټول ورلد کې هایلایټ شو نه نو لکه دې سره دا کرکټ شه ډیر پروموټ کیږي ډیر پروموټ ویور شو کیږي
تو د پاکستان کرکټ لوبډلې غړې عمران خان جونیئر له داسره مو سبا کیدونکې د سریلانکا او پاکستان ترمنځ په فائنل میچ خبرې کړې وي
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ ملګرو ملتونو سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش یو وار بیا په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د پاکستان سیلاب ځپلي پراخو مرستو ته اړتیا لري. نوموړي دا څرګندونې نن د سند په سکر کې د دورې پر مهال کړې دي. په دې موقع د سند اعلی وزیر مراد علي شاه په صوبه کې د سیلابونو له وجې د وختو تاوانونو په اړه نوموړي ته معلومات ورکړل. انتونیو گوتریش د سپتمبر پاتمه د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلې. د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې پرون وسلوالو د تحصیل چیرمن په قافله برید کې څلور پولیس والا جلی او دو نور یې جوبل کړی دی. په سیمه کې هوځای خبريال نن مشال ریډیو تو ویل دا پیخه بیگا د ټانک لا ګل امام پولیس ثاني سره نږدې درکه هغه وخت شوه چې کله د تحصیل چیرمن صدام حسین خان بیٹنی قافله روانه و. پولیس وايي بریدګر د پیخه وروسته په تیښته کې بریالي شوی دی. د حمله زمواري چانه د منلې د بلوچستان د هرنای په خوست کې د یو ځایتن د وژنې خلاف لا ته وشتو ورځو راهیسې د روان احتجاج ګډونوالو ویلي تر هغې به احتجاج روان وي تر څو یې غوښتنې نوي منل شوي. د پیښې پر ضد پرون د هرنای په شارګه کې یو احتجاجي جلسه شوي. د احتجاج ګډونوالو یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د اګست 14 د پیښې پلټنو لپاره د عدالتي کمیشنو ټاکل شي. احتجاج کوونکي تور پورې کوي چې د اګست 14 د پوست په مبینه ډزو کې د خالق داد په نوم یو ځایتن ووژل شو او اووه نور کسان زخمیان شو. پوز وای چې هغه تن د وسوالو په ډزو لګیدلیو. حکومت وای د پیخي د پلټنو لپاره جوړې کمیټې کار پیل کړی دی. د بلوچستان حکومت د صوبې د هغو زمیدارانو خلاف کاروایی کړې چې د سپتمبر پاتمه د حکومت لخوا له ایران او افغانستان نه د سبزی راغوښتل کېدو پریکړې پر ضد احتجاج کړو. د کلات ډیویژن کمشنر داوود خلجی نن مشال ریډیو ته ویل حکومت د ککړو کروندګرو خلاف قانونه پورته کړی او پر ضد یې مقدمه جوړه کړې ده. په ټولنیزو رسنو د سپتمبر اتمې د هغه پیخي ویډیو خپره شوې چې پکې کروندګر کروندګر احتجاج کوي او ځینې کسان له ایران نه راغلي له یو کنټینر نه ټماټر راغورځوي. او د جرمني د بارنو چارو وزیر انلینا بیرباک له یوکرین سره د یووالي ښودلو په موخه کیف ته رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې یوکرین د روسي ځواکونو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. بیرباک نن په ریل ګاډي کې د یوکرین مرکز ته د رسیدو په وخت وویل چې جرمني به تر هغه وخته د یوکرین تر شا ولاړ وي تر څو چې د وسلو بشري او مالی مرستې ته ضرورت لري.
ودونکو ملهم عزت اسلن خبرونه اوردل همدې سره د نن ورځې ناسا خبرونه پای ته رسیږي. سبا سحر پوره په 9 بجې به یواری بیا زموږ خبرونه پیلېږي. خو تاسو هم دې څه په معنی ډیو رادیو خبرونه اوریدئ شي. تر هغه خپل قربای سلام محمد او د بشال ټوټیم ته اجازه ترکې. د الله پامان. خو وختونه